بغیر مالی او بودیجینه په نور ټولو چارو کې تقنینی فرمانونه صادر کړي. دا قانوني امر دی، دا قانوني حق دی د رئیس جمهور د افغانستان، او دا کار کړی دی. او بیا به مو کې
تاسو د کمیسیون د ترکیب مسله یاد کړئ. په دې اړه زم غواړم پوښتنه چې دا کمشنران چې فعلاً په کمیسیون کې موجود دي، دوی د قانون له مخې باید 15 کاله
شپږ کاله
موجود په دې کمیسیون کې. نو اوس که چېرې د نوي کمشنران معرفي کېږي او بالاخره زاړه کمشنران موجود دي، دا به بالاخره فکر نه کوي یو بل مشکل رامنځته کړي؟
قطعا. د هغه کمیشن صاحبان چې دا ستدي کور یې ودان، چې دا 2.5-3 کاله کار کړی دي، د قانون پر اساس دوی مقرر شوی وو او کارونه یې خپل کړی دي. دا چې خپل کارونه یې قانوني کړی دي، غیر قانوني کړی دي، هغه ټول ملت ولیدل او په پوسول او واورېدل. زه هیڅ باس نه پر کوم. د دوی د کور ودان وي، کارونه یې اجرا کړل. اما اوس چې قانون نوی کیږي او قانون بدلیږي، تعدیلیږي، خو نو دا قانون بیا نافذ دی. او دا قانون چې نافذ دی، اصول او چارې بیا د نافذ قانون پر اساس باندې تنظیمیږي. هیڅ په دې کې غیر قانوني عمل نشته. اما دا چې یو دوست یا بل دوست داسې فکر وکړي چې ولا نو ما که چوکۍ د لاسه ورکړه نو غیر قانوني سو، فکر نه کوم چې دا ادعا دې ډیره درسته او ثابته وي. بلکل د دوی د کور ودانې کارونه یې خپل کړي دي. حکومت شاید د دوی نه مننه وکړي چې خپل زحمت یې ایستلی دی. اوس زه نه وایم چې په ټولو ناخوالو کې دوی ملامت دي. شرایط دغه سی وه، اوزاد هغه سی وه، غوسم دغه سی، په آینده کې هم څوک ضمانت نشي کولی چې هیڅ مشکل به نه وي په ټاکنو کې. مشکلات به هر وخت پیدا کېږي، اما قانون قانون دی. وخت چې قانون نافذ سو، قانون تعدیل سو، قانون نوی سو، د نوي قانون پر اساس نوی اجراءات کېږي، او دا کوم قانوني مشکل نه لري.
ډېر زیاته مننه کوم مکفي صاحب چې فرصت پر راکړې او زموږ سره مرکه وکړه.
کور ودان سلمل صاحب، ډېر مننه ستاسو څخه. خیر ووینئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. فل برایت سکالرشپ څه ډول بورسونه دي، په کومو شرایطو بسیا ځوانان ورته په اصطلاح اپلای کولی شي، او که تاسې هم غواړئ دغو معتبره بورسونو ته ځان کاندید کړئ، کومو خبرو ته باید پام وکړئ؟ په نننۍ تاندې څانګه کې یاورئ، زه نورګل شفق یم. دوستانو، فلبرایت سکالرشپ له دویمې نړیوالې جګړې څخه وروسته په 1946 کال کې د امریکایي سناتور جیمز ویلیام فلبرایت په وړاندیز رامنځته شو. دی په دې نظر و چې د خلکو ترمنځ جنگ جګړې هله له منځه تللی شي چې د مختلفو ټولنو وګړي له یو بل سره دوه اړخیزې اړیکې وپالي، نظرونه او مفکورې سره شریکې کړي او یو ګډ سوله ییز ژوند ولري. د دغه سکالرشپ په مرسته د نړۍ له 155 هیوادونو نږدې 3,000 کسانو په بیلابیلو برخو کې په امریکا کې زده کړې کړي دي، او تر دې مهاله یې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی په شمول 8 جمهور رئیسان فارغه کړي دي. په افغانستان کې له کوم وخت راهیسې دغه بورسونه شته؟ په دې اړه مې په کابل کې د امریکا سفارت د ښوونیزو او فرهنګي چارو کارپوه آرش یقین پوښتلی.
د افغانستان سالهای 1950
دا په افغانستان کې د 1950 کال له لومړیو څخه پیل او تر 1990 کال یې دوام وکړ، چې په هغو کلونو کې نږدې 400 امریکایانو او افغانانو په دغه پروګرام کې ګډون کړی و. بیا نږدې 2 لسیزې ودرید، ځکه چې په کابل کې د امریکا سفارت نه و. خو له نیکه مرخه له 2003 کال راهیسې بیا پیل شو، چې اوس د ماسټرۍ او ډاکټرا په کچه ځوانانو ته د زده کړې زمینه برابروي، او نږدې 1500 افغان ځوانان تر دې مهاله ترې مستفید شوي دي. دا یو زیری دی چې پخوا د دغو بورسونو شمیر کم و، خو امریکا ته د ولسمشر اشرف غنی له سفر وروسته یې شمیر زیات شوی، او اوس موږ هر کال 80 کسان چې 70 د ماسټرۍ دورې او 3 د ډاکټرا لپاره په دغو بورسونو کې لیږلی شو.
ملګرو، ما ویل دغو بورسونو ته په کومو شرایطو بسیا کسان ځان کاندیدولی شي؟ د ښاغلي یقین ځواب و:
اول است که شما باید داخل همو شرایط ویژه‌ای که داشته باشه که پیش از 20 مارچ
لمړی خدا چی خپل تحصیلی اسناد باید میلادی کال د مارچ میاشتې تر شلمی، یعنی د هوتر یو دیرشمی مخکې باید مکترا ولېګل شي. بل دا چې څلور کلنه تحصیلي دوره یې په یو دولتي او یا خصوصي پوهنتون کې بشپړه کړې وي، یعنی باید لیسانس ولري او که دکتورا تزي باید د ماسټرۍ اسناد هم ولري. دریم شرط دا ده چې د انګلیسي یا د ټافل په ازموینه کې باید لږ تر لږه 15 نمرې واخلي، او د ماسټرۍ لپاره 80 نمرې ضروري دي. ورپسې دوه مقالې دي چې ډېرې مهمې دي، په یو کې د خپل زده کړو پلان او په بل کې د خپل شخصي ژوند مبارزه او پلان باید واضح شي. د دوی د لیسانس نمرو ته هم کتل کیږي، او کله چې د فول برایت د ارزونې ډلې لخوا لوړو نمرو لرونکي کسان وټاکل شي، نو یو انټرویو یا مرکه ورسره کیږي، او له مرکې وروسته د ټولو غوره کسان ټاکل کیږي.
یو
افغان ځوان ننګ اتل ملګرو چې سکالې د همدې سکالرشپ له لارې د بشري سرچینو په برخه کې په امریکا کې ماسټري وکړه، او پروسه کال یې د نجونو د تعلیم د یو هڅاند په حیث هماغلته د شجاعت نړیواله جایزه هم وګټله، وایي چې زه له درې ځله ناکامېدو وروسته په څلورم ځل دغه سکالرشپ ته بریالی شوم. دی وایي چې د انګلیسي ترڅنګ هغه دوه مقالې ډېرې ضروري دي چې باید په ډېر دقت ولیکل شي.
دوه مقالې دوی د تانه غواړي چې یو دوی ته پرسونل سټیټمنټ وایي او بل ته سټډي ابجکټیوز وایي. په پرسونل سټیټمنټ کې دغه د تا د ژوند قصه ده، خو اما د یو رهبری په شکل، یعنی د لیډرشپ په شکل باندې ده. تر اوسه پورې چې د ستونزو کړاوونو سره تا څنګه لاس او ګریوان شوی، د هغې په ضد مبارزه څنګه کړې، او څنګه دومره ستونزو سر په سر ته بریالی شوی او کامیاب، او غواړي چې د اوسنۍ حالت ته یو بل بهتر حالت باندې تبدیل کړي. او بل سټډي ابجکټیوز په کوم رشته کې چې ته اپلای کړي درخواستي ورکړي چې په هغې باندې مثلا پخوا تا څه کارونه کړي دي، او اوس په هغې کې څه مصروف وي، او په آینده کې د څه پلانونه دي د هغه په اړه. خو په عموم کې فول برایت هغه کسان ته ګوري چې هغې په خپل ژوند کې په خپل کار کې د ځانه د رهبري شایستګي ښودلي.
همزول د پکتیا ولایت اقبال حسین او د کابل رڼا زاهدي هغه څوک دی چې د فول برایت سکالرشپ له ټولو امتحاني پروسو بریالي راوتلي، او په یو دوه میاشتو کې د ماسټري لپاره امریکا ته روان دي. دوی څنګه دغه بورسونو ته لیواله شول او د اهمیت په اړه یې څه وایي اوري.
فول برایت سکالرشپ نه زه هغه وخت خبر وم کله چې د پاکستان د لاهور د انجینرۍ په پوهنتون کې په زده کړو بوخت وم. هغه وختل مې چې کله فارغ شم نو له یو څه تجربې ترلاسه کولو وروسته ورته ځان کاندید کړم. خو کله مې چې مشر رور د همدغه سکالرشپ له طریق امریکا ته لاړو، نو نور هم وهڅېدم. ما په خپل شپږ میاشتې د پروسې ته ورکړې وې چې ټافل امتحان ته تیاری وکړم او خپلې مقالې برابرې کړم. خو زما توصیه دا ده چې هغه څوک چې غواړي چې د سکالرشپ ته کامیاب شي، باید یو کال مخکې ورته مادگی ونیسی. راتلونکی ته خو انشاءالله ډیر خوشبینه ما، خدای دی وکړي چې موقع په لاس راشي او هغه تجربه چې د امریکانو خپل وطن ته راوړم د هیوادوالو په خدمت کې ترې ګټه واخلم.
پیش از اون درباره برنامه فول برایت زیاد نمیفهمیدم، اما خوشبختانه بار اول که اپلای کردم
بخوا زد فول برایت پاره نپوهیدم، خود لومړی ځل اپلای کول سره بریالی شوم. ما د کمپیوټر ساينس په هنځای لوستای او هلته به هم په یو اړه باندې برخه کې چې د معلوماتو مدیریت بولی ماستری وکړم. زما د ټافل نمرې هم ښې وې، هغه دوه مقالې مې هم ښې لیکلې وې، او انټرویو مې هم خوا. زما په نظر دا ډیر ګټور بورسونه دي. درسونه او استادان ډیر معتبر دي، او زه له خويندو وارم چې که انګلیسی خوی نو ځانونه دی ورته کاندید کړي، دومره مشکل هم نه دی.
ملګرو لکه په سر کې مو اوریدل چې دغه بورسونو ټول لګښت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا ورکول کیږي، خو یوازې د انګلیسي ژبې یا د ټافل ازموینه چې د کابل په شمول په ځینو نورو ولایتونو کې هم ځینې تعلیمي مرکزونه اخلي، نږدې 200 امریکایي ډالر فیس لري. اغلی رڼا زاهدي وایي چې تر څو په خپله انګلیسي مطمئن نه یې، نو دغه بورسونو ته ځان مه کاندیدوئ، ځکه چې پیسې به مو هدر ځي. مننه همزولو چې تاندې څنګه اورئ. دوستانو، ځینې ځوانان دا اندېښنه لري چې ښایي په فول برایت بورسونو کې به هم فساد یا تقلب وي، خو په کابل کې د امریکا سفارت د ښوونیزو او فرهنګي چارو کارپوه آرش یقین وایي چې په دې اړه دې ډاډه اوسي، ځکه چې د ښاغلي یقین په قول
پروگرام فول برایت یک پروگرام جبری نیست که ما بودجه داشته باشیم بخوایم روان کنیم.
فول برایت پروگرام کوم جبری پروگرام نه دی چې موږ بودجه ورته ولرو، او خامخا باید یو څوک ولیږو. نه، هغه ارزونکي ډله چې تر ټولو غوره کسان ټاکي په خپل امریکایان دي. هغوی که په یو کال کې تر لسو ډیر غوره کسان پیدا نه کړي، نو حتی یو لسم کس چې ناکام شوی وي په پروسه کې نه شاملوي. ځکه چې دې پروسی ته د نړۍ له مختلفو هیوادو تر ټولو غوره هغه انتخابیږي. نو دا یوه شفافه پروسه ده. ډاډه اوسئ که تاسې د امریکا سفارت سره ډېرې نږدې او ښې اړیکې هم ولرئ، خو چې په ټافل ازموینه کې ټاکل شوي 15 نمرې پوره نه کړئ، هیڅوک تاسې نشي انتخابولی.
نمرې 75 به دست نیارین، کس شما را در شارت لیست انترویو کرده نمیتونه.
ښاغلی یقین همدار از وای ملګرو چې له نظامي او طبي پوهنځیو پرته بل هر پوهنځي ته په شرایطو برابر کسان ځان کاندیدولی شي. ما ویل د ننګ اتل په څیر ځینې ځوانان چې د انګلیسي یا د ټافل ازموینې حداقل 15 نمرې هم پوروي، ولې دغو برسونو ته د کاندیدای پر مهال څو ځله ناکامیږي؟ دارش یقین ځواب و چې ښایي هغه دوه مقالې به یې قوي اوازې نه وي، او یا به یې په انټرویو کې ځینې مشکلات لرل. خو ننګ اتل د خپلو تجربو پر بنسټ وایي چې خبره د تحصیلي رشتې په انتخاب کې هم ده.
په څو غواړي چې مثلا په دې کې کامیاب شي، تاسې یو رشته انتخاب کوي، مثلا زلزله. اوس د زلزله د انجینری یو بخش دی که نه؟ افغانستان کې د زلزلې په بخش کې موږ ماهر کسان نه لرو. دلته زلزلې پیخیږي او موږ ضرورت لرو کسانو ته چې په دې باندې وپوهیږو. مثلا سیول انجینری کې زښته ډېر کسان درخواستي ورکوي، خو که څوک یې زلزلې بخش کې وکړي شاید هغې زر قبول شي، ځکه وایي چې په افغانستان کې د بخش کې متخصص نشته او ضرور دی. هغه کمیټه دې ته ګوري چې مثلا په 1.5 میلیون نفوس کې دلته ظرفیت نشته، نو دا لایق دی دوی ته باید ورکړو. مثلا خپل مثال درکوم، ما د کار د روابطو په اړه باندې غوښتل چې ماستري وکړم، او بل دا د ما پلان پاینده کې ده و چې په افغانستان کې د کار د روابطو بخش کې او د بشري منابعو په بخش کې افغانستان ظرفیت نه لري. نو زما نظر هم دغسې دی چې د کمیټه چې د اپلیکیشنونه د درخواستي ګوري، هغه دې ته ګوري چې په دې کې کوم ډیر خاص شی دی. اوس زما خاص شی په دې کې و چې زه شاید په افغانستان کې یو د ګوتو په شمار کسانو نه وم چې ما د کار په روابطو کې درخواستي ورکړې ده. اگر که د انګریزي نمرې هم لوړې که رشته سمه نه وي، هغې کې کامیابېدو چانس به کم وي.
ښاغلی اتل همدار از وایي چې که غواړو له نړۍ سره ځان سیال کړو، نو د ښه راتلونکي کلي په ښه تعلیم کې ده. او د کابل پوهنتون د انجینري پوهنځي ځوان استاد نجیب الرحمن صبوري هم هغه ځوان دی چې 2-3 کاله وړاندې د فولبرایت بورس له لارې د برق انرژۍ په برخه کې ماستري اخیستې. دی هم خپلې تجربې راسره شریکوي.
زه فکر کوم چې په همدې وخت کې چې مونږ یو افغانستان په همدې حالت کې چې ده، بیل لوړ زده کړو دا مشکلات چې مونږ لرو هغه حل کېده ډېر مشکل دي. خپله دا بورسونه خصوصا فولبرایت دا ډېره په جګه سویه ده، او خپله هم د امریکا پوهنتونونه هم ډېر په ښه جګه سویه دي او ارشد مساعد نه دي. دا یوازې هلته خلک درس نه زده کوي، ډېر نور امکانات دي چې دغه نه خلک استفاده کولای سي. خاص د افغانان د پاره کنفرانسونه لري چې هغه څنګه کولای سي خپل مشکلات حل کړي. زه فکر کوم چې ډېر یو عالی چانس ده افغانان ده پاره. نه آقا شان چه ما پخواه و ایلی ویدل ده پده خواهر چه ایمون درسی سیستم پخوانه و نو کل چه دالتا لارم طول نوی مواد نوی امکانات، خصوصا ایمون پرشته که درخ استادان سر آشناس و درخ مجهز لابراتوارو نوی امکانات ریسرچ و تحقیق و ډیر سمو ذکرل. ما یوازې درس نه وایل، متوجه اومه چې دغه جو استادان څنګه درس ورکوي، دغه درسي سیستم څه رقم ده. یعنی به خاطر چې دل خپل استاد اومه پویدل ما چې برته چې لازم څنګه باید نور ته دا انتقال کم.
ملګرو د دغه برسونو یو هدف هم دا دی چې په امریکا کې د خپل تحصیلي دورې لا بشپړېدو وروسته باید فارغ محصل خپل هیواد ته بیرته راستون شي او د خپل هیواد خدمت وکړي. خو بیا هم ځینې ځوانان شته چې بیرته نه راګرځي. که څه هم د امریکا سفارت د خونیزو او فرهنګي چارو کارپو آرش یقین وای چې د دوی بیرته راتګ یو شرط دی، خو جابر نه. مګر ښاغلی صبوري بیا وای چې خپل هیواد ته له یو ژمن او صادق ځوان سره داسې نامناسبه کار نه ښایي. دی زیاتوي
هغه څوک چې نه راځي اندا یو ضایع ده. کله چې یو نفر ماستری اخلي په دې شرایطو کې او وعده یې کړي چې بیرته راځي، اول خود اخلاق اندا یو ښه کار نه ده. کله چې وعده کوي یو حسین یو افغان دا کار باید ونه کړي. یو بل یو ماستر یو نفر چې نوی میتودو باندې درس ویلی کولای سیانه ډیر تغییرات را ولی په افغانستان کې تحصیلات عالی که مونږ ډیر کم خلک لرو چې ماستری او پیشتی لري کراسی ډیر به مفادی. مونږ فولبرایت دفتر سره په تماس کیو هغه ګوري چې د پروگرام موثریت چون نه ده. مونږ د دورې نم تقریبا ډیر خلک پات سی وی دي چې د خپل ډیر منفی اغیزه کړي، خصوصا ویزا ورکول په وخت کې نور ته مشکل خلق کیږي. دا ډیر بعد اغیزه کوي د نور کومک هوبنده.
نو همزولو که تاسې سږ کال دغو برسونو ته ځان کاندیدول غواړئ، پروسه یې پیل شوې او د نوي 2014 میلادي کال د مارچ تر نیمایي دوام کوي. بخت مو بیدار اوسه او په دې هیله چې بریالي شي او د ننګ اتل او نجیب الرحمن صبوري په څیر بیرته خپل هیواد ته د خدمت لپاره راوګرځئ. دا تاندې څنګه پای ته رسوو. تا تاندی سانگی پر فیسبوک پیدا کړی. پته ده facebook.com/tandisangi. دا او د ازادي رادیو نور خبرونه پر د انټرنیټي پته هم مونږ دلې او اوریدلې شي. pa.azadiradio.org.